کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهرنۍ خبری خبرونې لومړۍ برخه اورئ. په خبرونه کې به واورئ په افغانستان کې د ښځو جرنلیسټانو د کار او د وضعیت په اړه. د یوې مطبوعاتي ادارې موندنې ښایي چې په تیرو دوو کلونو کې په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی دی، او په کندهار کې د کوکنارو د بدیل معیشت پروګرام یا فوډ زون د لارې د 100 میلیونو افغانیو په ارزښت د 3 ولایتونو د جوړېدو کار پیل شو. درنو اوریدونکو، په دې هکړه رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
د خبرونو لنډیز: پرون د عراق عالی محکمې د کردانو په سیمو کې د خپلواکۍ د پاره ریفرنډم د اساسي قانون خلاف وباله. په اندونیزیا کې د اداري فساد په ضد د مبارزې دفتر د هغه ملک د پارلمان رئیس د مالی غبن او د اختلاس په جرم توقیف کړی دی. او په سوریه کې د ایران د پاسداران انقلاب د 2 قومندانانو په شمول 15 تنه وژل شوي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون د عراق عالی محکمې د کردانو په سیمو کې د خپلواکۍ د پار ریفرنډم د اساسي قانون خلاف وباله. دغې عالی محکمې ویلي دي چې د دوی دغه فیصله به د دغه ریفرنډم د راګیرۍ ټول نتایج باطل کاندي. په دغه ریفرنډم کې کردانو په غټ اکثریت د خپلواکۍ په طرفداري رایې ورکړې وې. کردي مقاماتو هم ویلي دي چې د دواړو خواوو د اختلافاتو د حل دپاره به د مذاکراتو له لارې هڅې پیل کړي. په اندونیزیا کې د اداري فساد په ضد د مبارزې دفتر د هغه ملک د پارلمان رئیس د 170 میلیونو ډالرو د غبن په قضیه کې توقیف کړی دی. د اندونیزیا د پارلمان رئیس سیتیا نووانتو د یکشنبه په ورځ توقیف شوی، او د هغه ملک د اداري فساد په ضد د مبارزې د دفتر یو نتاق ویلی دي چې هغه به 10 ورځې په توقیف کې وساتل شي، او په دې وخت کې به د هغه نه د دغې قضیې په باب جامع تحقیقات وشي. مګر هغه وایي چې د کوم غلط کار نه ده کړی او دغه ټول تورونه رد کړي دي. د ایران مطبوعاتو خبر ورکړی دی چې په سوریه کې د زیارتونو د حفاظت 15 تنه مسؤول ایرانیان چې په هغې کې د پاسداران انقلاب د قواو 2 تنه عالي رتبه قومندانان هم شامل دي وژل شوي. د ایران دولتي فارس خبري اژانس ویلي دي چې په سوریه کې د ایران د پاسداران انقلاب د یوې قوې قومندان خیرالله سمدی هم په وژل شوو کسانو کې شامل دی. د زیارتونو د حفاظت مدافعین هغه کسان دي چې په سوریه کې د مشت ته نږدې د شیعهګانو د بی بی زینب د مقدس زیارت د حفاظت مسؤلیت لري. ایران د 2011 کال راهیسې د سوریه په جنګ کې د اسد د رژیم ملاتړ کوي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. امریکا نیت لري چې شمالي کوریا په هغو ملکونو کې حساب کړي چې د ټوریزم ملاتړ کوي. دغه کار به د شمالي کوریا په مستبد حکومت سیاسي او مالی فشارونه نور هم زیات کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې دا کار باید کلونه پخوا شوی وي، او هغه د پیونګ یانګ حکومت یو بیرحم او ظالم رژیم بلل دی. ټاکل شوی چې د امریکا د خزانه وزارت به نن رسمن د دغه اقدام اعلان وکړي. اوس د امریکا د باندنیو چارو د وزارت په لیست کې ایران، سوریه او سودان شامل دي چې د ټوریزم سره مرسته کوي. وروسته له هغې چې د اسرایلو کانګرس د 70,000 افریقایي مهاجرینو د شړلو یو پیشنهاد تایید کړ، نو اوس هم په هغه ملک کې د دغو مهاجرو سرنوشت لا معلوم نه دی. د یکشنبه په ورځ د اسرایلو کابینې په مطلق ډول د هغې توقیف خانې د بندولو په طرفدارۍ رای ورکړي چې هغه مهاجرین پکې چې په غیر قانون ډول اسرایل ته راغلي ساتل کیږي. ټاکل شوی چې دغه د مهاجرو توقیف خانه به په 3 میاشتو کې وتړل شي. د هغې نه وروسته به دغه مهاجر 2 چانسونه لري: یا دا چې د ملک نه وځي، او یا دا چې زندان ته غاړه کیږي. دغه کډوال ځانونه مهاجر ګڼي او وایي چې د سیاسي پناه په لټه کې دي، مګر اسرائیل دغه ټول بیا اقتصادي مهاجرین ګڼي. او په اسرائیلو کې پرې محلي خلکو الزام لګولی چې د هغوی د وجې جرمونه زیات شوي او د خلکو د ژوند معیار هم خراب کړی دی. د اسرائیلو یو لوړ رتبه حکومتي مقام د لومړني ځل دپاره په دې اعتراف کړی دی چې د ایران د خطر په باب د سعودي عربستان په شمول د یو شمیر عربي او اسلامي هیوادونو سره استخباراتي معلومات شریک کړي دي. د اسرائیلو د انرژي وزیر د اسرائیلو د فوزي راډیو سره په مرکې کې ویلي دي چې له ډېر وخت نه د عربي او اسلامي هیوادونو سره د ایران د نظامي قوت او په سیمه کې د نفوذ د پراخولو په خاطر د هڅو په باب استخباراتي معلومات شریک کړي. اسرائیل په یوازې کې له سعودي عربستان سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراخولو او د فلسطینیانو سره د خپلې اوږدې شخړې په حل کولو کې د مرستې توقع لري. په افغانستان کې د ښځو خبریالانو د ملاتړ مرکز په خپل تازه راپورټ کې ویلي دي چې په وروستیو دوو کلونو کې د جنګ او نامنامو له کابله په رسنیو کې د ښځو ژورنالیستانو شمیر کم شوی دی.
افغانستان کې د ښځو جرنالستانو د کار او وضعیت په اړه د یوې مطبوعاتي ادارې موندنې ښایي چې په تیرو دوو کلونو کې په رسنیو کې د هغوی ونډه کمه شوې ده. رحیم ګل سروان رپورټ را لېږلی.
د ښځینه خبریالانو د ملاتړ د مرکز په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په وروستیو کلونو کې د نامنیو او د جګړو د دوام له امله په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو شمیر مخ په کمیدو دی. په دغه راپور کې راغلي چې د افغانستان په څلور اویا ملي او سیمه ییزو رسنیو کې 1020 ښځینه خبریالانې کار کوي چې 404 اویا یې مسلکي دي. په تیرو دوو کلونو کې 100 ښځینه خبریالانو په 11 ولایتونو کې رسنۍ پرېښي. شپږ ښځینه خبریالانې بیا په 1495 او 1496 کلونو کې وژلې شوې دي. د وی پورې خبریالانو ټولنه په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په وضعیت اندېښمنه ده.
فرصت شما اگر این است که ما نگرانیم، بله نگرانیم.
که ستاسو پوښتنه دا وي چې اندېښنه لرئ، هو اندېښمن یم. له نن سهار راهیسې نور هم اندېښمن سوی یم. دا نقشه د دې راپور یوه برخه ده. دا اندېښنه حقیقي شي. په ډېرو ولایتونو کې د ښځینه خبریالانو شتون صفر دی. په ځینو ولایتونو لکه کندوز او ننګرهار کې د ښځینه خبریالانو شمیر زیات و، خو د جنګ له امله کم سوی دی.
هرات، کابل او بلخ هغه درې ولایتونه دي چې ډیری ښځینه خبریالانې پکې په کار بوختې دي. وحیده فیضی نه یوازې خبریاله ده، بلکې د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب لپاره هم کار کوي. وایي د ګواښونو پروا نه ساتي او خپل مسلک ته په شوق کار کوي.
د ښځینه ژورنالستانو وضعیت په افغانستان کې نه دومره ډیر زیات بد دی او نه ډیر ښه دی. یعنې زه فکر کوم که زه کار پرېږدم، شاید نور نجونې ماته وګوري او کار پرېږدي. دا لامل شوی دی چې زه خپل مسلک سره ډیر زیات شوق لرم، ډیر زیات مینه لرم، غواړم کار وکړم، غواړم د نورو لپاره یو الګو اوسم.
ځینې نورې خبرې اعلان بیا وایي چې ګواښونه په مخ کې ډیر دي.
د کلونو په تیریدو سره یو څه د امنیت په نشتون کې د ښځو ونډه په رسنیو کې یو څه ټکنۍ شوې ده.
بصیره بینا بیا کمرو مینه ده، هغه وایي نوې دغه رسنیز کار ته پیل کړی دی.
زه خپل مسلک سره شوق لرم او د خطر قصه کې نه یم، د تهدید قصه کې نه یم.
د نوې ادارې د شمیرونو له مخې په ټولو رسنیو کې 2000 د رسنیو کارکونکو کار کوي چې نږدې 2000 پکې خزینه د رسنیو کارکونکو دي. د افغانستان په اتو ولایتونو کې خزینه خبریالانې زیاتې او په اتو نورو کې بیا لږ حضور لري. په پاتې نورو ټولو ولایتونو کې اصلا خزینه خبریاله نشته.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
په کندهار کې د کوکنارو د بدیل معیشت پروګرام یا فوډ زون د لارې د 100 میلیونو افغانیو په ارزښت د 3.5 ویالو د جوړېدو کار پیل شو. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د کندهار د پنجوي ولسوالۍ د 4000 جریبه کرهنی زمزکی د ابیاری لپاره د کانالونو د جوړیدو د پروژې ډیره مهم بلل کیږي. د ناخونی، خندق، صبر او د سلواد اوبو کانالونه د سیمې د زراعتي ودې لپاره د نشي توکو د نکشت په بدل کې عملي کیږي. پنجوي د کندهار ولسترو زراعتي ولسوالۍ څخه دچی په تیر کې پکشي د کوکنارو پراخ کښتونه موجود و. د کندهار د کرهنی او مالداری رئیس سید حفیظ الله سیدی وایي چې د یاد ولسوالۍ د درې کانالونو د کار له بشپړېدو سره به د سلګونه کروندګرو د اوبو د کمښت سونځه حل سي.
او د دې سره به نوې تقریبا 6000 جریبه ځمکه چې هغه ته صحیح اوبه نه رسیدلې هغه به د اوبو لاندې راشي. او زمونږ د قانون به هغه ستونزې چې د اوبو په رابطه باندې لرلې په دغه کانالونو څخه د درې کانالونو څخه انشاءالله هغه ستونزې به د دې کانالونو په جوړښت باندې هغه به حل شي.
په پنجوي ولسوالۍ کې د نشي توکو د بدیلی یا فوډ زون د پروګرام له لارې د شاړو مځکو د خړو بولو یولس نوري پروژې له مخکې لا بشپړ شوي. د پنجوي ولسوالۍ کروندګر د اوبو د مهارولو د پروژو د دوام غوښتنه لري او زیاتوي چې که د کروندګرو د شاړو مځکو لپاره کانالونه جوړ سي نو هیڅ کروندګر به کوکنار ونه کړي.
دا د پوزم د خواسه دغه سوی ده او موږ ډېر په خوشحاله یو چې دا موږ ته بیا نور د پروژې راشي چې موږ ته خپل کارونه پیدا شي او موږ د کارو موږ خلک ډېر بې کاره دي او غریبان دي چې داسې کارونه ورته پیدا شي موږ نه بیا تریاک کړو نه د تریاکو دغه کوي نه په یو ترارګرو ډلو کې ځو.
په دې کې چې تاسو موږ سره دغه کومک وکړي نه موږ تریاک کړو نه تریاکو ته ځو نه نیش ته ځو هېڅ چېته لا نه ځو موږ د خپل کور خپل وطن آباد.
د کندهار ځای مقامات هم مانی چې په دې ولایت کې کروندګر د اوبو د کمښت سونځ لري او لوی عامل هم د اوبو لګولو د یو منظم سیستم نه موجودیت دی. د افغانستان د کرهنې او مالداري وزارت وایي چې په ټول هیواد کې 80% کروندګر د اوبو له کمښت سره مخ دي او دوی هڅه کوي چې له حکومتي بودیجې او د مرسته کوونکو ادارو له لارې د بندونو جوړېدو ته خپل پام زیات کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
نن د نومبر شلمه او د ماشومانو د نړیوالو ورځې سره برابر ده. د دغه ورځې په مناسبت په خوست کې یو شمیر ماشومانو چې په درنو کارونو بوختي د دولت نه د زده کړو د اسانتیا او د برابرولو غوښتنه کړې. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
سوارلس کلن محمد امین له شاوخوا څلورو کلونو رئیس د موټر په یوه مستری خانه کې په وایرینګ سازی بوخت دی. پلاری بوډا دی ځکه خود خپل ورونه او خویندو سرپرستی د تور په غاړې ده. محمد امین ټول ورځ د موټر وایرینګ سازی کوي. هغه وایي چې له دې لارې په لاس ورغلې پیسې د دوی د کورنۍ ټولې اړتیاوې نشي پوره کولی خو زیاتوي چې تر دې زیات څه یې له وسه نه کیږي.
دومره نه سخته ده سخته ده ګیزي وو بجو نه تر مزدیګر پنځو بجو پرې ورځ سال و نیم شله داشرې پیرو کوي خد کیږي خرچا په جوړیږي.
د نومبر شلمه هر کال د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمنځل کیږي. دا ورځ په افغانستان کې داسې محل منځل کیږي چې په دغه هیواد کې سلګونه زره ماشومان له زده کړو محروم او په درنو کارونو بوخت دي. محمد امین وایي چې ښوونځي ته زړه کېږي خو د خپلې کورنۍ د بېوزلۍ له کبله تر اوسه ښوونځي ته نه دی تللی. د ده ستره هیله هم همدا ده چې زده کړې وکړي.
کیدای شي مې شپلې سترګار شم اووم سیم ته اوتم سیم ته باید لږ درس وایم بیا لږ کمپیوټر لکه کورس کې کمپیوټر یې ته باید پروګرامونه دا انګلیش زده کړې باید.
د معلوماتو له مخې زیاتره هغه ماشومان چې بېوزله او بې سرپرسته دي د دې تر څنګ چې له زده کړو محروم دي د خپلو کورنیو د اړتیاوو پوره کولو لپاره د درنو کارونو ترسره کولو ته اړ دي. 15 کلن رحیم الله د خوست ښار بل ماشوم ده چې د مچیتوب له لارې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی د خوست ښار په یو پیادهرو کې له سهاره تر مازدیګره ناست وي خو ایله د یو 200 روپیو کار کوي.
وبازای کور مشکل وګره بلور مچ مړ شو مې کور بل کول سبزی خر ډول سبزی کې پیسې نه بیا مال تم شتو مې بل ځو کو والا خله او گزارا کوي ها مزدومه کوي چې بس کور ته خر تر بیا وسو مر داس پیسې ورا کور کې او کې مصروف یو.
رحیم الله شنا رادیو ته ول چې د پلار لو اپات نو ورسته د زګړو پر ځای کار ته او غور کړي. رحیم الله زیاته وی چې تراتم ټولګي پورې زګړې کړي خو اوس له وسن نه کیږي.
ارمان نه ده کنه چې بلور ژوند دا مې مکتب یې لګا نه کاربون دار غټ ارمان ده چې مکتب مې یاله مو یو غنه وته لای انجینر یا معلم یا ډاکټر خدارمان مده سکور مشکل دی.
د افغان دولت په وینا په دغه هیواد کې د بیوزله او بسرپرست ماشومان شمیر مخ پر ډیری دودای د شمیرو له مخې د محل په افغانستان کې 6.5 میلیونه بیوزله ماشومان د خطر له ګواښ سره مخ دي. ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15. یوازې نامنی غریبي د زده کړو محرومیت بې سرپرستی جنسي ځورونې درانه کارونه داسې ستونزې نه دي چې میلیونونه افغان ماشومان ورسره مخ دي. د دې علاوه هم داسې ستونزې موجود دي چې دغه ماشومان ورسره هر ورځ مخ کیږي. یو لس کلنه مینا له همدې جملې ماشومانو نه ده چې د اوویش کسانو د قتل په تور بندی مورې په بند کې شپې ورځې تیروي. هغې د بند نه د امریکا غږ سره خبرې کړې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. نوم دې څه دی؟ ستړې مشې؟ مینا جان څو کلنه یې؟
یولس کلنه.
یولس کلنه یې. دلته ماباس کې د مور سره د ژوند څنګه تیریږي؟ خوب درته ولې نه درځي ماباس کې؟ زړه دې تنګېږي. ښه، زړه دې څه غواړي چې ته چیرته وې؟
زړه مې دا غواړي چې یولس کاله کېږي چې ما بس کې مس وتلی نه یم.
زړه کې دې څه ګرځي چې که ته ما بس کې نه وې څه به دې کړي وې؟
که ما بس کې نه وې ورونې سره به وې. هېڅ مې بیرون کتلی نه دی چې څه کېږي څه نه کېږي. کوم دنیا ده همدې ما بس کې پیدا شوې نه چې مې دنیا نه درېتلي یولس کلن شوې.
ښه مینا جانې، په ما بس کې څه کوې سهار چې له خوبه پاڅېږي تر ماښامه پورې څه کوې په ما بس کې؟ دلته څوک راځي سبق درته درکوي؟ څه شی لولې که نه؟ څویمه پورې دې سبق ویلی دی؟ تا دې کله د مور نه پوښتنه کړې ده چې زه ولې دلته یم؟ زړه کې دې څه ګرځي څه غواړې همدا اوس؟ مننه مینا جانې، خوشحاله اوسې.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د آسیایي هیوادونو نه تر راتګ وروسته خپل ټول پام کورنیو مسایلو ته کړی. ښاغلی ترامپ کوشش کوي چې په کانګرس کې د خپلو ګوندي ملګرو سره په ګډه د مالیاتو اصلاحي لایحه تصویب کړي. سید سلیمان شاه تاسو دغه رپورټ دراوروي.
جمهور رئیس ترامپ آسیا ته د یو اوږده سفر وروسته واشنگتن ته ستون شو. وی سفر یې ډیر ګټور و.
ډیر ترې ناراضي یم. د امنیت او مسؤلیت نه نیولې تر پوځي مسایلو پورې ډیر ښه و. او د تجارت په برخه کې تاسو به داسې بدلونونه وګورئ چې تر کلونو به مو باور ونه شي.
ښاغلی ترامپ اوس خپله پاملرنه مالیاتي اصلاحاتو ته اړولې ده چې د جمهور رئیس او په کانګرس کې د هغه ګوندي متحدینو دپاره یو اساسي ازمون بلل کیږي. دوی غواړي د نوي کال د پیل کېدو مخکې چې د کانګرس دپاره به منځمهاله ټاکنې وشي خپل هدف ترلاسه کړي.
موږ د 2016 کال ټاکنو کې ژمنه وکړه چې مالیاتي اصلاحات به منځ ته راولو. جمهور رئیس هم ژمنه وکړه چې د مالیاتو د کمولو مالیاتي اصلاحات به راوړي. نو دا د ولس سره زموږ د ژمنو د پوره کولو خبره ده.
د مالیاتو د کمولو او اصلاحاتو رامنځته کولو سربیره په کانګرس کې د جنسي اړیکو لرلو په قضیو هم تاوده بحثونه پیل شوي. د هالیوډ د یو مشهور میلیونر پروډیوسر او ډایرکټر هاروی واینستن د جنسي اړیکو پیښې د نړۍ پر بډایه او اشرافو سخت اغیز کړی دی. د دې نیوکو وروسته په دې آګاهۍ خپرولو سخت غور پیل شوی چې د ملګرتوب له کچې تر ځورولو او حتی جرمي نیت کولو ترمنځ څنګه توپیر وشي. څه کم لسو ښځو د الاباما ایالت څخه د سنا مجلس ته پر کاندید رایمور باندې تور لګولی دی چې څو لسیزې مخکې چې کله هغوی شل کلنې وي ښاغلی مور جنسي ازارولی دي.
هغه زما کورمیک زور راوړ او کوښښ یې وکړ چې د هغه په غېږ کې سر کېدم.
اوس د سناتور ال فرانکن سیاسي راتلونکي هم ځکه تر پوښتنې لاندې ده چې یوې ښځې ویلي تر دې مخکې چې د سنا مجلس غړي شي په 2016 میلادي کال کې هغه یې په زور ښکل کړي او بیا یې غېږ ته کش کړې ده.
Nothing like that is ever.
دا ډول عمل هیڅ وخت عادي نه دی. کله چې دا خور لوري یا مېرمن سره دا ډول عمل وشي، فکر کوي دا عادي خبره ده؟
And I can tell you without
زه به تر دې دا وایم دا مطلق دروغ دی.
جمهور رئیس ټرمپ چې کلونه په خوا یې داسې څرګنده کړې و چې جنسي تیری به وکړي، اوس یې د فرانکن د خراب عمل په اړه په ټویټر تبصره کړې ده. خو د ښاغلي مور د وظیفې د قابلیت سوال لاندې راوړلو یې ډډه کړې. اوس په راتلونکي کال ټاکنو کې د دیموکراتانو د احتمالي بریا سره کیدلی شي په کانګرس کې د استازو په جرګه کې یو ځل بیا کنټرول ترلاسه کړي.
تاسو به احساس کړی وي چې د بری څپه پیل شوه. هیڅ تضمین نشته خو داسې کیدونکې ده، او دا هماغه څپه ده چې په 2015 کال کې منځ ته راغلې وه او اوس بیا پیل شوه.
جمهور رئیس ټرمپ او جمهوري غوښتونکي اوس حتی په بیړني ډول کوشش کوي هر څه زر د مالیاتو اصلاحات رامنځته کړي، ځکه په دې خبر دي چې د راتلونکي کال په منځمهاله ټاکنو کې کیدای شي په کانګرس کې اکثریت ترلاسه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د آسیا او اروپا د یو 50 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استادانو د اقتصادي او سیاسي همکاریو د زیاتولو لپاره پرون په برما کې غونډه وکړه. تفصیل یې په دې رپورت کې اورئ.
په میانمار کې د اروپا آسیا یا آسیم غونډه د میانمار د مشر آنګ سان سو چی په وینا پیل شوه. که څه هم تمه کېده چې د غونډې کې به د نړیوال او سیمه ییزو ستونزو باندې خبرې وشي، خو میرمن سو چی په مستقیم ډول په هیواد کې د روهینګیا کړکېچ ته اشاره ونه کړه.
هیله لرم چې زموږ د نن او سبا ورځې غونډې به د ټولو لپاره فرصت برابر کړي چې د خپلو پرمختګونو باندې خبرې وکړو، او په راتلونکي کې د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بنسټونو په چوکاټ کې د اړیکو د لا ښه والي لپاره هلې ځلې وکړو.
د میانمار په اکثریت بودایي میشته راخین ایالت کې د سکال اګست میاشتې نه را په دیخوا د روهینګیا مسلمان اقلیت څه د پاسه 600,000 خلک د هیواد د پوځي عملیاتو له امله بنګلادیش ته پناه وړې ده. د بشری حقوقو مدافعین د میانمار پاوز په دې ظلم باندې ګرم بولی، او پر آنګ سان سو چی نیوکه کیږي چې د دغه ناورین په وړاندې کلک دریز نه دی غوره کړی. چین د روهینګیا اقلیت مسلمان د کړکیچ د ختمولو لپاره د دریو ټوکیو یو پلان وړاندې کړی. د چین د بهرنیو چار وزیر په راخین ایالت کې د اوربند غوښتنه کړې څو د روهینګیا مسلمان اقلیت کډوال وشي کړی د بنگلاديش نه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي.
دا وړاندیز د بنګلاديش د مشرانو لخوا منل شوی دی. پرون په میانمار کې هم د هغه هیواد د مشرانو لخوا ومنل شو. هیله من یو چې نه یوازې دا وړاندیز د روهینګیا د خلکو غمیزه پای ته ورسوي، بلکې دا ستونزه په اساسي توګه حل کړي.
د دې غونډې په څنډه کې د اروپایي اتحادیې مشره فدریکا موګیرنی خبریالانو ته وویل چې راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمان اقلیت د اندېښنو په اړه یې د آنګ سان سو چی او نورو وزیرانو سره مثبتې خبرې کړې دي.
موږ د آنان د کمیسیون د راپور د عملي کېدو په اړه خبرې وکړې، او د میرمن سو چی په لیوالتیا چې هغه هم ورته لور ته روانه ده عزم مې قوي شو. ما پرون د بنګلاديش د صدراعظم سره ولیدل، او زه یقین لرم چې بنګلاديش او میانمار به راخین ایالت د روهینګیایي کډوالو د مسؤونه بیرته راتګ په اړه یوې موافقې ته ورسیږي، او اروپایي اتحادیه به په دې برخه کې مرستې وکړي.
خو تر اوسه روښانه نه ده چې په بنګلاديش کې پراته 600,000 مسلمانان څنګه او کله بیرته په مسؤونه توګه راخین ایالت ته ستنېدای شي، په داسې حال کې چې په زرګونه ښځې او ماشومان له راخین ایالت نه د لوږې او بې ثباتۍ له امله د تېښتې په حال کې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتل ملاتړ ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن وایي تېره شپه د هلمند په شمال کې د وسوال طالبانو د نشه یي موادو زیرمې بمبار کړې دي. په موکړی په دې حقله د کابل نه زموږ د خبریال دی رپورټ.
په افغانستان کې د قاتل ملاتړ ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن په کابل کې د افغانستان د لوی رئیس جنرال محمد شریف یبتلی سره یو ګډ خبری کانفرنس په وینا کې ویل چې تیره شپه د قاتل ملاتړ ماموریت ځواکونه په لومړي ځل په شمالي هلمند کې طالبانو د نشه یي توکو د زیرمو له منځه وړلو لپاره د 22 ډوله جنګي الوتکې څخه کار اخیستی دی. هغه ویل چې په دې عملیاتو کې طالبانو د نشه یي توکو دوه زیرمتونونه په نښه شول چې په ترڅ کې دا زیرمتونونه د خاورو سره برابر شول. جنرال نیکلسن ویل تیره شپه موږ په شمالي هلمند کې طالبانو د مالی سرچینو ځپلو لپاره د نشه یي توکو په زیرمو هوایي بریدونه ترسره کړل. طالبانو په روان 2019 کال کې خپل پوځي اهداف ترلاسه نه کړای شول. دوی د افغان امنیتي ځواکونو په لاسونو د پام وړ تلفات لیدلي دي. دا د نشه یي توکو او شورش ترمنځ اړیکو ښکارندوی کوي. په پرله پسې توګه طالبان په یوه جنایتکاره ډلې بدلیږي. دوی له دې لپاره جګړې ته دوام ورکوي چې د نشه یي توکو او نورو جنایي فعالیتونو غیر قانوني قانونو سړي تښتونو او د پیسو لپاره د وژلو څخه په دغه خبری کانفرانس کې دغو زیرمتونونو هوایي تصویرونه هم خبریالانو ته وښودل شو چې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د خاورو سره برابرېږي. جنرال نیکلسن ویل طالبان هر کال تر 2.5 میلیون ډالرو پورې پیسې د نشه یي توکو د کاروبار څخه ترلاسه کوي. جنرال نیکلسن ویل که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه شي نو افغان امنیتي ځواکونه به د نړیوالو ځواکونو په مرسته د هغوی په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. جنرال نیکلسن ویل چې د نشه یي توکو په زیرمو باندې د بریدونو پرېکړه وروسته له هغې وکړه چې ملګرو ملتونو تېره اونۍ افغانستان کې د نشه یي توکو نوې سروې خپره کړه. د کاتي ملاتړ ماموریت د کمانډان د دغه خبری کانفرانس 100 ساعته وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې په هلمند کې طالبانو د نشه یي توکو د زیرمتونونو په وړاندې د کاتي ملاتړ ماموریت ځواکونو د هوایي بمبارۍ خبر ورکړی و. هر په اعلامیه کې ویلي چې افغان او نړیوال ځواکونه به د نشه یي توکو پر خلاف ګډو عملیاتو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د کاتي ملاتړ ماموریت کمانډان د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو سره د جګړې په هکله هم خبرې وکړې. وویل چې داعش د نړیوالو ځواکونو لومړی درجه دښمن دی او په وړاندې به یې خپلو پوځي اقداماتو ته دوام ورکړي. هغه د افغانستان په خاوره د پاکستان له خاورې د توغندیو د بریدونو د دوام په اړه ویل چې بهرني ځواکونه په دې هکله د پاکستاني پوځي چارواکو سره په تماس کې دي. جنرال نیکلسن ویل موږ په دې مسله د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او جنرال یبتلي سره له نږدې کار کوو. موږ د دغو پیښو وروسته په عاجله توګه پاکستان سره په تماس کې شو او د هغوی نه مو وغوښتل چې توغندیو ویشتل بند کړي. د روسیو پیښو له امله له بده مرغه یو شمېر افغانان بې کوره شوي دي. موږ په دې مسله د پاکستان د 2 سترو جنرالانو سره خبرې کوو او د هغوی نه مو غوښتي چې د توغندیو ویشتل بند کړي. د ناتو په مشرۍ د کاتې ملاتړ کمانډان وویل چې پاکستان سره په لوړه کچه خبرې روانې دي ترڅو په دغه هېواد کې د توریستي ډلو پناه ځایونه له منځه لاړ شي.
که ستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
د عامه روغتیا وزارت د پکتیا ولایتي ملکی روغتون په حوزه روغتون بدل کړی. دا به د لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو په کچه خدمات ولري او 420 بسترز روغتون به وي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
په داسې حال کې چې د پکتیا د ولایتي روغتون د کمزور خدمات او د لږ اسانتیاو په اړه د خلکو نیوکې زیاتې وې، دغه روغتون د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لوري په حوزوي روغتون تبدیل شو. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په ګردیز کې جوړو شوو مراسمو ته وویل چې دا روغتون به په نږدې راتلونکي کې د لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو په کچه خدمات وړاندې کړي. هغه وایي
دیگه انشالله ایره به یک شفاخانه تبدیل میکنیم و مو آرزو و آرمان کل ما و شما
انشالله دا به پیوه داس روختون تبدیل کرو چیز مو گوستاسو دی طول و آرمان دی او که ولشی دی پکتیا خوست پکتیکا و لوگر ولیتونو دی نارینا و خزینه ناروغانو لپاره پلوڑ کیفیت خدمات رولانده کدی
برای ملکی و عرضه خدمات برای خواهران و مادران ما انجام بده.
خاغلی فیروز ویل چی دی پکتیا دغه ملکی روختون به هر کال سلسل بستر ارتقا عمومی او پر اطلونکو څلورو کلونو کې به په 420 روغتون تبدیل شي. د ده په وینا دا روغتون به ټولې هغه اسانتیاوي ولري چې ورته جدي اړتیا لیدل کیږي.
انشاءالله آی سی یو فعال میشه با وجودی که فعلا 5 بستر است.
د بیړنیو پیښو څانګه اوس 15 بستره ده. دا به پراختیا مومي او د وخیمو ناروغانو په درملنه کې به اغېزناک رول ولري. د پښتورګو ناروغیو د درملنې مرکز هم فعالیږي. دا مو هم په پلان کې شته دی او همدارنګه د هډوکو د پیوندولو مرکز به هم دلته موجود وي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د غرض د پکتیا ولایت په ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو د خدماتو د کیفیت پر ښه والي او پراختیا هم ټینګار وکړ. ښاغلی فیروز وویل هڅه یې دا ده چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د درملو او لازمو طبي وسایلو تر څنګ د نارینه او ښځینه روغتیایي کارکوونکو تشکیلات هم زیات کړي. په ورته وخت کې د پکتیا والي شمیم خان کټاوزی وایي چې د دغه ولایت په زیاتره ولسوالیو کې شته روغتیایي مرکزونه د لازمو اسانتیاوو د نشتون له کبله د خلکو لپاره لازم خدمات نشي وړاندې کولی.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبري خبرونې لومړۍ برخه واورېده. دویمه برخه نیم ساعت وروسته تاسو ته وړاندې کوو. تر هغې پورې د دری برخې خبرونه اورېدل مه هېروئ.